واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم درنو ویدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه د قندهار د ښار د امنیتی وضعیت په اړه د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې شوې دي. ښار ته څیرمه د ارغنداب په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ له تېرې یوې اونۍ نه جګړه روانه ده. د تیرو څلور ورځو په دوران کې 130 تنه ټپیان د میرویس نیکه روغتون ته انتقال شوي دي. په سیمه کې زمونږ خبریال عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې وایي چې د جګړو په وجه په سلهاوو کورنیو له خپلو کورونو نور ځایونو ته کډه کړې خو د ملکي تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د قندهار امنیتي مقاماتو ویلي دي چې په هوایي بمباریو کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ارغنداب ولسوالۍ چې د قندهار د ښار د اتمې او 13 ناحیې سره څیرمه پرته ده 13 اونۍ پرې طالبانو حمله وکړه او شاوخوا څو کلي له حکومتي ځواکونو نه ونیول. جګړه دا وخت د کوهک او ناګهان په کلو کې روانه ده چې د قندهار د عمومي معبس سره څیرمه موقعیت لري. په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت په قندهار کې د 215 اتل قلی اردو قماندان اسدالله کوهستانه له خپلې وظیفې نه لرې کړی او دغه په ځای د جنرال زلمی خان په نوم نوی قماندان ټاکلی دی. د ملي اردو لوی درسي جنرال یاسین ضیا هم له تېرې یوې اونۍ نه په قندهار کې دی او د ارغنداب د جګړې قمانده په خپل لاس کې نیولې. د ننګرهار د ولایت د پچیر او اګام د غرنۍ ولسوالۍ په سلهاوو اوسیدونکو نن د یکشنبه په ورځ د لړم په 11 احتجاجي غونډه وکړه. برخوالو دا شکایت کاوه چې په سیمه کې د طالبانو داعش او د حکومتي قواوو ترمنځ د جګړو له امله هغوی ته زغ زیات تاوان اوښتی دی. طالبانو منلې ده چې د قطر دولت په دوحه کې د افغانستان د حکومتي هیئت او د دوی ترمنځ د خبرو اترو د اسانوونکي رول لوبوي خو په دوحه کې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر وان ډاکټر محمد نعیم وردګ دا خبره رد کړه چې ګوند د قطر دولت د منځګړي رول لوبوي. په کابل کې زمون خبریال وایي چې د افغانستان د سیاسي چارو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له بهرنۍ مداخلې نه بغیر دواړه مذاکراتي ټیمونه نشي کولای چې خپل اختلافات حل او فصل کړي. که دا موضوع همدغه شان په خپل حال پاتې شي نو نتیجه به په لازمي ډول په افغانستان کې د جنگونو له زیاتېدو نه سوا بل څه نه وي. مشرانو جرګې په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یکشنبه په ورځ د لړم په 11 په کابل کې خپره کړې د هغو مطبوعاتي رپورټونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې له کومو اډونو وځي ړنګوي یې. په بیانیه کې د افغانستان په حکومت باندې غږ شوی دی چې په دې اړه له امریکایي چارواکو سره وګوري او د نظامي اډو لړنګول نه واړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جرمني د دشپیګل ورځپاڼې سره په یو مرکه کې داوا کړی چې پاکستان په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. د عمران خان په وینا د افغانستان د سولې پر ارتباط باید له تیرو تجربو نه درس واخیستل شي. په داسې حال کې چې د سې شنبه په ورځ د لړم په 13 یعنی د نومبر په 3 د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي د افغانستان د پوهنتونونو د شاګردانو اکثریت په دې باور دي چې د افغانستان په ارتباط جمهور ډانلډ ټرمپ پالیسي روښانه او څرګنده ده. غواړي چې د امریکایي عسکرو شمیر په افغانستان کې کم کړي خو د هغه د سیال او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پالیسي روښانه او څرګنده نه ده. د افغانستان د چارو ځینې څېړونکو د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل ساروان سره په مرکو کې ویلي دي دوی په دې باور دي چې په دوحه کې د سولې مذاکراتي ټیمونه د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې په انتظار دي او ګوري چې څوک ګټي. یو شمیر افغانان په دې باور چې امریکایي عسکر به له افغانستان نه ونوځي ځکه چې افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو مهم ستراتیژیکي اهمیت لري او که د سه شنبه د ورځې انتخابات هر چا وګټل پر افغانستان باندې به اغیزه کمی. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې په لړ کې د پنسلوانیا د ایالت د مونټروسویل د ښار په هوایي ډګر کې د خپلو طرفدارانو یو غټې غونډې ته وینا وکړه. زیاتره کسانو حفاظتي ماسکونه هم نو اچولي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن په مشیګن کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. امریکایي چارواکو ویلي دي چې ایرانی هکرانو یا کمپیوټری غلو د فلوریدا، پنسلوانیا، الاسکا او اریزونا په شمول د متحده ایالاتو په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه د ارقامو او معلوماتو د غلا کولو هڅې کړې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو به د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو څار او مراقبت کوي. د اروپایي اتحاد د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي اورسلا گاسیک د شنبې په ورځ د لړم په لسمه د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې دغه سازمان حیات تېر هفته په امریکا کې د انتخاباتو نه مخکې د موجوده سیاسي شرایطو او عمومي وضعیت په اړه خپل رپورټ هم په اروپا کې خپور کړی دی. د میرمن ارسلا په قول د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخابات د تیرو کلونو له انتخاباتو نه فرق لري. په 2001 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې په اړه د شخړې د راپورته کېدو او سترې محکمې ته له رسیدو وروسته د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان ناظرین او څارونکي د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو څارنه کوي. په داسې حال کې چې پرون د شنبې په ورځ د اکتوبر په 1 ملګرو ملتونو د نړۍ د ښارونو ورځ ولمانځله، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په نړیواله کچه د کورونا د 19 وبایي ویروس په دفع کولو کې مهم او حیاتي رول لوبوي. د شنبې تر ماښامه پورې د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د هغو ناروغانو شمیر څه کم 6.5 میلیونه ته لوړ شو چې د کورونا د 19 په وبایي ویروس باندې اخته شوي دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه ارقام له مخې په دې موزي ناروغۍ باندې 1.2 میلیونه انسانان مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم نن د یکشنبې په ورځ د لړم په 11 د کورونا د 19 وبایي ویروس د 8 مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی دی چې دې جملې نه 30 ناروغان په کابل کې دي. د افغانستان په باب په جنیو کې د نومبر په 3 او 4 مرستو په خاطر نړیوال کانفرنس جوړیږي. کوربتوب به په ګډه د افغانستان او د سویس د حکومت په غاړه وي. د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په خلاف د افغانستان په ځینو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې دوام لري. نن د یک شنبې په ورځ د بلخ په ولایت کې په لسګونو کسانو غونډه وکړه او د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره 3 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د اوبو د انسجام د چارو د ادارې یوان ناظم خپلواک امریکا غږ ته نن د یک شنبې په ورځ وویل چې دغه پیسې به د کوچنیو بندونو، کانالونو او نهرونو په جوړولو باندې ولګیږي. دا د دې سات خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د قندهار ښار ته نږدې په 4 ولسوالیو کې لا هم جګړې ادامه لري او له دې امله د امنیتي وضعیت په حق لا اندېښنې زیاتې شوې دي. د صحي چارو مسولینو ویلي دي چې په 13 ورځو کې د دغو جګړو له امله 140 تنه زخمیان میرویس روغتون ته رسول شوي دي. خبریال عزیز الله پوپل د قندهار د دې تازه نا امنیو په حق لا رپورت برابر کړ.
د قندهار د امنیت په اړه باندې واقعا هم تشویشونه ورسره بلی د ډیریدو په حال کې دي. د قندهار شهر په 4 ولسوالیو کې پر یو وخت باندې جنگ دی چې حتی شهر ته د نږدې ولسوالیو د جنگ جوغونه په داخله شهر کې هم اوریدل کیږي او په لومړي ځل باندې تر اتو کلو وروسته د قندهار شهر پر فضا باندې هم جنگي الوتکې لیدل کیږي چې د قندهار شهریانو تشویش نور هم زیات کړي دي. دلته تر ټولو عمده مسله د ملکی خلکو ده چې د هر ورځې د جنگ په تیریدو سره کندهار شهر ته جوپی داخلي کډوال راځي او دلته په ډیرو مشکلاتو کې دلته شپې ورځې سبا کوي. ما ارغنده ولسوالۍ ته نن بیا یو سفر درلودی. هلته مې یو راپور جوړ کړی دی، دا به لیدونکو سره په ګډه باندې وګورو. که څه سوال زو خدمت کې
د ارغنده ولسوالۍ کې جګړه او میورځ ته داخله سوچله هم ادامه لري. یا د ولسوالی د کندهار شهر په شمالي برخه کې د شهر له اتمی او دیرلسمی حوزې سره سرحد لري چې ان اوس جګړه د شهر په لویدیز کې د باغی پل سیمې 1 کیلومتر تر رسیدلې ده. په ولسی جرګه کې د کندهار وکیل او د ارغنده ولسوالی اوسیدونکو خلیل احمد مجاهد د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه امریکا جغ آشنا تلویزیون ته دا سویل.
په دې کې شک نشته چې جنگ اوس هم شدید روان دی په دې ساحه کې او اوس هم جنگونه ډېر شدید دي. کچیری د مرکزی حکومت توجه ونسی نور هم فکر کوم چې دا جنگ به د شهر څخه ته داخل سی. دا جنگ به مکمل د شهر په بغل په لمنه کې و جنگ شروع دی. دا معنا لري چې دی غواړي چې شهر ته هم سکوت ورکړي.
د جګړې لسی مسخه د ملکی مرجوبلی راپورونه هم تلاسه سوي خلای هم کارش میر نه دی معلوم. د میرویس حوزوی روختون مسولین وایي چې په تیرو څلور ورځو کې تر سلو زیات ملکی ټپیان دې روختون ته وړل شوي دي. دغه دوه ټپي ماشومان د ناګان د کلی څخه نیم سات وړاندې راوړل شوي چې پر کورې درنه ګولی لګېدلې.
اوان لالی مش په کور کې ومشتې درې کشنیان ټپیان کړل او یوه یې مور وه دا ټپیان سپله. نو اوس هم جنگ چالان و شروع و.
د میرویس حوزوی روختون د جرایي وارد متخصص ډاکټر قدرت الله حکیمی وایي چې د ارغنداو په ګډون کندهار ښار ته په نږدې پرتو ولسوالیو کې د جګړې له کبله په تیرو څلورو ورځو کې یو سل شل تنه ټپیان دې روختون ته وړل شوي چې شلو تنو یې د ژورو ټپونو له کبله په روختون کې سا وکړي.
تقریبا زموږ د دې جنګونو چې ښار ته رنجدې شوي یا په شاخوا نږدې ولسوالیو کې زموږ تلفات خورا ډېر دي. مړینه او ټپیان مو بېخي زیات دي. تقریبا د یو سلو پنځلس یو سلو شلو تر مابین زموږ زخمیان دي. یوازې ملکي زخمیان ور په دې اندازه باندې لرو او په دا اوس په ورځو کې موږ په شفاخانه باندې کار خورا ډېر دی، مریضان خورا ډېر لرو. نو زموږ د دې تر څنګ چې موږ ټپیان ډېر لرو، متاسفانه موږ مړینه عمر سره لرو د زخمیانو سره. نو پیش موږ خورا ډېر دي. په دا لنډو ورځو کې تقریبا یو سلو پنځلس موږ یوازې
لا هم ملکی خلک د جګړو په سیمه کې بند پاتې دي او سلګونه کورنۍ د ارغنداو له ولسوالۍ څخه د تلو په هڅه کې دي.
کورونه خو مډات پاتې دي. بالا خو دا مرایسته دي دا غشيان
ایالي یو یو جوړه کالي را واخ سره وو ته د یو قران شریف نو را واخ سی
بالا کر کور
کور وزيت څنګه والته سره کوم
وزيت سره مرمه را باندې وره د لې د خدای پر یو د راو
د کندهار د ارغنداو ولسوالۍ له جګړې څخه یو اونۍ پوره کیږي، خو لا هم په دې ولسوالۍ کې د حکومتي ګډو قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. اوس جګړه د دې ولسوالۍ په لویدیځ کې د ناګهان سیمې ته رسیدلې ده. دا سیمه د کندهار ښار له اتمې حوزې سره په سرحد کې پرته ساحه ده. د ارغنداو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې مرکزي حکومت د دې ولسوالۍ د جګړې مهارولو ته چندان پام نه دی کړی او که دا ولسوالۍ په دوامداره شکل د امنیت له ګواښ سره مخ کیږي نو تاثیر به یې په مستقیمه توګه پر کندهار ښار باندې وي.
غوی وسمن ولاړ چې مو دا ټکان آرام ته مجبور شو دی. یا بکشنیان را باید توند ولا یا بایوان را باید توند ولا ودای بل ته ورته ولاړ یم ولا لار پاند نه مو.
په ورته وخت کې د کندهار امنیتي مقامات وایي چې په ارغنداو ولسوالۍ کې وسلوال طالبان ځپلي چې یوازې تېر شپه په ناګان او ګوها کلو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې څلور شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارگزی امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې ګډو اپانز واکونو د ارغنداو ولسوالۍ ترڅنګ په جړی پنجوایی او میوند ولسوالیو کې هم د وسلوالو بریدونو ته جواب ویلی. د کندهار ښار په لویدیز او د غراز ښار ته په نږدې پرتو څلور ولسوالیو کې پر یوه وخت شدیدو جګړو د کندهار ښاریان اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه لري چې مرکزي حکومت د کندهار امنیت خپل پام زیات کړي. خپل وسلوال طالبانو رسنیو ته د کندهار د جګړو په اړه کوم تبصره نه ده کړې.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نخبريږي. ټاکل شوی دی چې پراتونکو دریو هفتو کې په سیویس کې د افغانستان په حق لا کانفرنس جوړ شي او د افغانستان حکومت ویلي دی چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ د فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت اقداماتو ته په اشاره کې ویلي دی چې نړیواله ټولنه به د پخوا په شان په دغه کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستو ژمنې ونه کړي. په دې حق لا نور تفصیل د خبريال ممتاز بهیر نووري.
د افغانستان په اړه د جنیوا د 2020 کال کانفرنس د افغان حکومت، فنلند او ملګرو ملتونو په قربتوب د روان نومبر میاشتې په 28مه او 29مه په سویس کې جوړیږي چې دا به د 2020 کال تر پایه د افغانستان په اړه وروستۍ نړیوال کانفرنس وي. ل 2020 څخه تر 2030 پورې د افغانستان د پراختیا لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ژمنتیا د پراختیايي همکارۍ او همغږي کول او ل افغان حکومت څخه د مالی ملاتړ په اړه ډاډ ترلاسه کول د دغه کانفرنس له عمده او اهدافو څخه دي. د افغانستان د مالی وزارت وایاند شمروز خان مسجدی امریکا غکته وویل چې په جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره افغان حکومت بشپړ چمتووالی نیولای.
هغه تعهدات چې مو په تیر جنیوا کانفرنس کې په 2013 کال نړیوال همکارانو سره کړی او هغه مو پوره کړی دي او ان شاء الله تمه لرو چې په دې کانفرنس کې به د نړیوال همکاران هوادونه او نهادونه د تیر په چیر د افغانستان سره خپل مالی تعهدات او سیاسي تعهدات او همکارۍ ته یو ځل بیا تجدید وکړي او زموږ سره به یو عهد او تعهد وکړي. نو دغه کانفرنس ته په پوره امادګۍ سره روان یستو او ان شاء الله چې یو ښه کانفرنس به تر سره کیږي.
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د جنیوا د کانفرنس چوکاټ له حساب ورکول څخه مشارکت ته بدل شوی او هڅه کیږي چې په دې نوي پړاو کې د خوا په پرتله د ژمنو کچه راټیټ شي او پر اصلاحاتو باندې زیات تمرکز وشي. د جنیوا په تیرو کانفرنسونو کې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو عمده ژمنه له فساد سره جدي مبارزه وه. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ ته وویل چې په دې برخه کې د افغان حکومت اقدامات د پام وړ نه دي.
مونږ اندېښنه دا ده چې د مرستو کچه به راټیټ شي، اما په دې هم موږ پوهیږو چې نړیواله ټولنه بله لاره هم نه لري، مجبور ده چې د افغانستان حکومت سره به مرسته کوي. که څه هم د فساد مبارزې برخه کې نه پرمختګ یو ښه خبره نه ده، او د افغانستان د حکومت موقف د جنیوا په کانفرنس کې کمزوري کوي.
ښاغلی افضلی زیاته کړه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت کمزوري اقدامات به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کموالي لامل شي، خو نوموړي هیله خوده چې شرایطو ته په پام لرنې مرستندوی هیوادونه او بنسټونه له افغانستان څخه د پخوا په سیر مالی ملاتړ وکړي. خو د اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل چې د افغان حکومت لخوا په پراختیایي برخو کې لکه د کوچنیو کانونو کیندل، د کرنې پراختیایي پروګرامونو عملي کول، د بندونو جوړول او له کرونا وایرس سره اغیزمنه مبارزه هغه اقدامات دي چې افغانستان به په جنیوا کانفرنس کې د لاسته راوړنو په توګه وړاندې کړي. ښاغلی محمدی ټینګار وکړ چې افغانستان باید په راتلونکو کې د اقتصادي خپلواکۍ لپاره په یو ستراتیژیک پلان هم کار وکړي.
د افغانستان حکومت ته لازمه ده چې د نن نه دا په نظر کې وساتي کڼړېوال ورو ورو خپل مرستې کموي. نو د حکومت ستراتیژیک پلان د دې لپاره څه دی؟ دی وی خونه زمنګا واردات به حد زیات دي، او د بل خونه د افغانستان صادرات ډیر کم دي، چې د دغه صادراتو او د نننی تولیداتو زیاتولو په برخه کې هم باید د پام وړ او کوټلي ګامونه واخیستل شي ترڅو افغانستان د نړیوالو کومکونو نه ورو ورو خپل استقلالیت حاصل کړي.
د رسمي معلوماتو په اساس د جنیوا په کانفرنس کې د سباندې اویاو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي ګډون کوي، او په پای کې به له افغانستان څخه د مالی ملاتړ د ژمنو ترڅنګ د نړیوالو د مرستو په تړاو د نوي میکانیزم په اړه یو ګډه اعلامیه هم صادر شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د مالیه وزارت وایي د کورونا د وبا سره د مبارزې لپاره ټول ولایتونو ته د حکومت لخوا د استول شو پیسو د لګښت اسناد جمهوریت ریاست ته سپارل دي. دغه وزارت ویلي دي چې اوس به د دې اسنادو په حق لا پریکړه جمهور رئیس اشرف غنی کوي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق له کابل نه
د مالی وزارت سرپرست عبدالهادی ارغندیوال وی چې د سلور دیش ولایتونو والیانو څخه د پرلپسې غوښتنو وروسته هغوی د کرونا وبا سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت څخه د ترلاسه شوو پیسو په باب د مصرف بشپړ راپورونه دغه وزارت ته سپارلي، چې وزارت هم د نورو اجراتو لپاره دا راپورونه جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته وړاندې کړي دي.
ما از طریق مستوفیتای ما تمام
موږ د خپلو مستوفیتونو له لارې د ټولو هغو پیسو په اړه چې ولایتونو ته استول شوی وي اسناد ترلاسه کړي دي، چې بشپړ راپور یې د افغانستان جلالت ماب جمهور رئیس ته وړاندې شوی، چې په دې برخه کې چې هغه کوم اجراءات لازم وګڼي امر به یې ورکړي.
په افغانستان کې د تیر د 1990 لمریز کال د کپ په میاشت کې د کرونا د وایرس د خپرېدو سره سم افغان حکومت د دغې وبا سره د مبارزې لپاره لومړی $10 میلیون او بیا $10 میلیون معادل افغانۍ د څلور دېرش ولایتونو د نفوس او اړتیاو پر اساس دغو ولایتونو ته د فوري اجراتو لپاره واستولي. وروسته په دغو واستول شوو پیسو کې د غبن په اړه راپورونه ورکړل شو. د تلې د تیرې میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سرمپاتش یا بازرس دفتر ویلي وو چې دا مې روغتیا د پخواني وزیر او دغه وزارت د یو شمېر پخوانیو او برحاله مامورینو والیانو مسؤولینو او نورو حکومتي چارواکو په ګډون د کورونا وبا سره د مبارزې په پیسو کې د غبن پتو د سلور سلويخ چارواکو دوسی لوی سرنوالی ته استولی دي. همدا شان لوی سرنوالی ویلي چې د هرات په والی او دغه ولایت د عامه روغتیا په رئیس باندې هم د کورونا وبا سره د مبارزې په پیسو کې د غبن تورونه لګول شوي چې پلټنه کوي. د عامه روغتیا د پخواني وزیر او نورو برحال او پخوانیو چارواکو پسې د هرات د والی او د عامه روغتیا رئیس دا تورونه رد کړي. تیرونی د دغو چارواکو په ملاتړ د هرات په ولایت کې لارین وشو او پر دغو چارواکو لګېدلي تورونه یوازې داغوی د بدنامولو هڅې وبللې. همداشان تیرونی د هرات ولایت د عامه روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا او د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا رئیس محمد سالم ازرخیل جمهوریس محمد اشرف غنی سره پارک د سلور دي شولایتونو د عامه روغتیا د رئیسانو د کتنې پر مهال ویل چې ولایتونو ته د پلاټنې او ارزونې بیلابیلو ورتلونکو پلاو د عامه روغتیا ولایتي مسؤلینو او کارکوونکو زیانمنه کړې ده. هغوی وړاندیز وکړ چې د شفافیت د تامین او ارزونې په موخه دي په مسلکي او تخنیکي پوهه سنبال پلاوي ولایتونو ته واستول شي. جمهوریس غنی هغوی ته ویل چې پلاټنه او څارنه یې وصل دي، خو زیاته یې کړه چې د افغانستان طبي شورا د لوی څارنوالۍ اداره د تفتیش عالي اداره او د افغانستان د سرمپاتش یا بازرس د دفتر د مسؤلینو سره د دامې روغتیا ولایتي مسؤلینو د ناستې زمینه برابره او د عادي او بیړنیو حالاتو د ارزونې په موخه واضح پیلې ته ورسیږي. د مالي وزارت سرپرست د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د ځانګړو شویو پیسو د مصرف په اړه د ولایتونو اسناد په داسې حال کې جمهوري ریاست ته سپارلي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو د کورونا وبا د دوهمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د کورونا د ویروس د شپږ اویا نوو پیښو د ثبت خبر ورکړی. د دغه وزارت مرستیال وایل نورالله ترکی خبر اعلان ته وویل چې دا تازه پیښې په دیارلس ولایتونو کې ثبت شوي.
په تېرو څلورو ساعتونو کې د هېواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې درې سوه شکمنې پیښې منل شوي وو، چې له جملې څخه یې شپږ اویا مثبت شوي وو، پنځه تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي وو. چې دوی سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر یو څلوېښت زره پنځه سوه یو ته رسېږي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1,516 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,386 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 15,609 پالې پیښې لا شته.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د امریکا د نفوسو 1% مسلمانان دي. دغه 1% مسلمانان د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لپاره تیاری نیسي. سبا نه بل سبا د نومبر په دریمه د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. د امریکا غ خبريال نظرانی یوسفزی په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
په امریکا کې 80% مسلمانانو د رای ورکونې د لپاره نمونه ثبت کړی دي. په امریکا کې د امریکایي مسلمانانو د رای او د سیډنیس مرکز رپورت وایي چې دا د 2014 کال په پرتله ډېر لوی شمیر دی. هغه وخت یوازې 80% امریکایانو مسلمانانو ځانونه رجسټر کړي وو. د ټولنیز پالیسۍ په سیډنیس مرکز کې کارکوونکي ارم اکرام الله وایي چې د امریکایي مسلمانانو لپاره چې د کور اوزي او رای ورکړي دې ځل نه ډېر زیات کار شوی دی، په خاص توګه په میشیګن او فلوریدا ایالتونو کې. په امریکا کې جماعتونه د ټولنیزو مرکزونو په توګه کار کوي چې په خلکو کې د انتخاباتو په اړه عامه پوهاوی خپور کړي. په ورجینیا کې د آدم اسلامي مرکز د امریکا یو د ټولو لوی اسلامي مرکز دی. هغوی د واشنگتن او په شاوخوا سیمو کې د مسلمانانو په انتخاباتو کې د راټولولو او برخې اخیستلو د هڅولو لپاره کار کوي. سید اشرف چې د ادم مرکز د ټولنیز خلکتیا د سانګي مشر دی وایي، موږ د انتخاباتو د ورځې پوري په خلکو غږ کوو چې رائے ورکړي. موږ هغوی په دې پوهو چې دوی د امریکا په دیموکراسي کې خپل غږ پورته کولای شي. اشرف وایي چې د ادم مرکز یو غیر انتفاعي موسسه ده. د هغوی هدف یوازې دا دی چې په خلکو کې د انتخاباتو په اړه پوهاوی خپور کړي او دوی د یو خاص کاندید پلوي نه کوي. د اسلامي مرکزونو علاوه نور غیر انتفاعي موسسې هم مسلمانانو ټینګار کوي چې رائے ورکړي، ځکه د هغوی رائے مهمه ده. شاهد رحمان چې د امریکایي مسلمانانو د مرکز مشر دی وایي، د هغوی غږ معنا لري او شمیرل کیږي، په خاصه توګه په پنسلوینیا، فلوریدا او میشیګن کې. نو موږ غواړو چې خلک د امریکا د اتباع په توګه د خپل مسؤلیت احساس وکړي او په انتخاباتو کې نقش ولري، چې څنګه زموږ د ماشومانو د تعلیم د صحت د قضایي نظام او بهرنۍ پالیسۍ سره مرسته کیږي دا ټول زموږ لپاره مهم دي. تنظیمون کې وایي چې تمه ده شاوخوا 3 میلیونه امریکایي مسلمانان د زړه رائے ورکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیون اوري. په افغانستان کې یو شمیر ځوانان او د پوهنتونونو محصلین وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست دغه انتخابات چې د نومبر په 3 نیټه کیږي د افغانستان په حالاتو باندې مهمه اغیزه لري، ځکه چې امریکا به په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې خپل اسکر کم کړي او د سولې پیل شوې هڅې به یوې نتیجې ته ورسیږي. خبریال رحیم ګل ساروان راپور شا کړی دی.
د نومبر په 3 باندې د امریکا د ولسمشیزو ټاکنو ورځ ده. څه فکر کوي چې د امریکا د دازل د نومبر د 3 می د انتخاباتو اغیز به پر افغانستان باندې وي او کنه؟
امریکا یو زبرځواک هیواد دی او خپل ګټه په سویلي آسیا کې لري. په افغانستان کې غواړي خپل اساکر په افغانستان کې کم کی او د سولې پروسې ته امریکا ډیر علاقه مند لري چې د سولې پروسې موافقت ورسیږي.
تاسو فکر کوئ چې اغیز شته د دې انتخاباتو کنه؟ دا انتخابات نور انتخابات سره متفاوت دي.
اغیز لري، دقیقا اغیز لري، او دا به اغیز به د سولې پروسې باندې هم وي. که چیرته ډونالد ترامپ شي نو ډونالد ترامپ به د افغانستان د سولې کوم پروسه کامیاب وي او خسارته به رسوي.
په افغانستان کې د ساکرو د یوستلو په تړاو باندې د دوړو کاندیدانو موقفونه به یو شانتي کړه متفاوت تستخګاری.
که څه هم د دوړو موقفونه ماته مختلف کاریږي، ځکه د یو ما د ترامپ موقف معلوم ده. مخکې له مخکې ویل دي چې ځکه ز خپل اساکر نور په افغانستان کې نه پرېږدم، او بل دی جو بایدن کومه طریقه چې د مخکنی ولیدا دغه ادرس روس نه معلوم ده.
د زند امریکا په انتخاباته کې د دوړو کاندیدانو ترمنځ د افغانستان موضوع ډیره په کې سړاو ډیره زیاته ګرمه د بحث ور نه فکر کوئ چې د امریکا داخلي موضوعات ډیر زیات الته مطرح او ګرم ول په دې خاطر باندې افغانستان موضوع سړاو کنه نور آباد درلودل.
دوړو کاندیدان چې د دوه مختلف فیسبوک لپاره نوند دی د خپل درونی موضوعات هم یو څه ډیرو په دې انتخاباته کې. د افغانستان تر کوم ځای چې معلوم دی د صلح پروسه روانه ده او ټول شاندل ته تر حد معلوم دی. نور ډیر دوی فکر نه کوم په دې باندې ډیر وغږیږي، چون دلته موضوع معلومه ده، صلح موضوع روانه ده، حکومت هم معلوم ده، هر څه نور نو زما په شخصي اند فکر نه کوم ډیر مهمه ده موضوع دی.
اوس د سولې بهیر روان ده، د ترامپ پالیسی د سولې په تړاو باندې معلومه ده، د جو بایدن پالیسی تاسو د افغانستان د سولې په تړاو باندې معلومه ښکاری کنه؟
امریکا کې خو یو سیستم شتون لري ک اشخاص ځان کاندیدای تبیید د سیستم تر سورې لاندې خپل پالیسی په نور مملکتو کې تطبیق کوي. د جو بایدن هم معلوم دی، جو بایدن یعنی د امریکا ک ولسمشر شي نو معلوم دی چې امریکا په سویلي آسیا کې خپل منافع او ګټې لري. امریکا طبیعتاً په افغانستان کې خپل شتون به ولري، اما کوشش کوي چې سولې په افغانستان کې هم موشي.
قطر کې د سولې روان مذاکرات د آیا دوړو لوري یعنی طالبان او افغان دولت مذاکراتي پلاوي د امریکا انتخابات پوری د زندول دي یا باسونه ټپ دي تر څو د امریکا د انتخاباتو نتیجه معلومه سي؟
نه خو طبي خبر راسي امریکا د دوړو نه حمایت کوي او د دوړو د میز تر اوسه نو د ډایرک اثر لري په د امریکا په انتخاباتو تر څو هغه هم داس یو نه غواړي په دوه موضوعاتو کې ځان داخل کړي چې یو هم سره ون راسي نو هغه غواړي لمړی خپل انتخابات تر سره کړي او بیا ورسته د افغانستان سولې موضوع په اړه خبرو کې پریکړه تر سره کړي.
تاسو څنګه انګیري چې ترامپ د افغانستان سولې لپاره ګټور تمامیږي او که جو بایدن؟
ځکه د ترامپ ادرس معلوم ده، ترامپ مخکې ویلي و چې زه به خپل اساکر له افغانستان وباسم، نو د جو بایدن ادرس تر اوسه نامعلومه ده. د ما په نظر شخصي نظر د ترامپ بریا ترلاسه کول د افغانستان لپاره مهمه ده.
د امریکا د آینده روابطو په تړاو باندې کراته وایي چې افغانستان سره په راتلونکو څلورو کلونو کې جو بایدن به د افغانستان لپاره ډیر ګټور وي، مؤثر به وي، او که د ترامپ راتګ
موضوع د سختار ده. امریکا کې سختار مهم ده، سختار رقداسې ده چې باید خارجي سیاست کې دوی مخصوصا د امریکا غسه افغانستان سره د ښه روابط ولري. چون دی دل تخپل منافع لري او دا ځای دی ته استراتیژیک او ډیر خځای ده. نور نو که څه ټرمپ وي یا هم جو بایدن وي، نو دوی دواړه به په دې کوښښ کوي چې دوی روابط د افغانستان سره ښه وساتي او کومکونه خپل همکارۍ دوامدار دلته وساتي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خپرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې تاسې په لوښ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه واورئ.